ډیره زیاته مننه کوم احمدي صاحب وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلی دي. دا هم اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي. زما صفي الله ستانگزي سلامونه هم ومنئ. لومړی تر هر څه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دا د سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي او تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. پوره خبرونه. سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. د امریکا دغه پریکړه د روسیې د ناخوښۍ سبب شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلې دي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي یوه کامیابه ستراتیژي ده.
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغې وخت پر شرایطو تمرکز کیږي. د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی.
روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځم په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی او دا به د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نه کړي. د یو بل خبر لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیر ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د یو امریکایي چارواکي له قوله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي امریکا د ناټو له غړیو هیوادونو او نورو متحدانو غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او په مالی برخو کې ډیره ونډه واخلي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د ناټو ځواکونه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه لویه برخه جوړوي. نوموړي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړې چې د امریکا متحده ایالات هیله لري د ناټو نور غړي هیوادونه د اکتوبر تر میاشتې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا منی چې په ځینو روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته خو وایي وزارت د دغو ستونزو له منځه وړلو ته ژمن دی. په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هغه راپور رد کړ چې په ځینو لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې ډاکټرانو د کموالي په اړه خپور کړی و. د دغې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې نرسان د ډاکټر پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي توګه د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت دغه خبره ردوي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته ټاکل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر پاکستان انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې چې د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشران پکې ګډون درلود د پنځمې پورې تر څلور ساعته غونډې وروسته د امریکا د دې انتقاد په وړاندې لومړنی رسمي خبرګون وخوت او هغه رد کړ. په هغه اعلامیه کې چې تر دې وروسته خبره شو راغلی خواجه آصف باجوه به د سفرونو لړۍ له چین نه پیلوي. ویل شوي نوموړی به د چین چارواکو ته د دې موضوع په اړه د پاکستان لیدلوری روښانه کړي. په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې خواجه آصف باجوه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د ژمنې سره سم واشنګټن ته سفر وکړي او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې تګلارې به ورسره بحث وکړي. اورې چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آذربایجان حکومت لخوا د توران خپلواکي خبری آژانس د رئیس د نیولو مسئله غندلې ده. د بې سرحده خبریالانو د ادارې د مرکزی آسیا رئیس جوهان بهر ویلی دی چې دا د توران د خبری آژانس د رئیس مهمان علیف په وړاندې جوړ شوی تورونه دی. هغه وایي حکومت د علیف د خپلواک کارونو مخه نشي نیولی. د آذربایجان حکومت د توران خبری آژانس رئیس مهمان علیف پرون وروسته له هغه نیولی چې په هغه باندې د مالیاتو د فرار او له واکه د ناوړه استفادې تورونه لګول شوي وو. او شمالی کوریا په موسکو کې د ګرځندوی دفتر پرانیستې څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالی کوریا ژمنه کوي ټول سیلانیان به خوندي وي. د شمالی کوریا چارواکو د پنځمې پورس خبرلانو ته ویلي دغه هیواد ورغلي ګرځندویانو ته د لندن تر ګرځېدو خوندي شرایط برابروي. شمالی کوریا د نړۍ یو له منځوي هیوادونو دی او له خپلو ګاونډیو او هم امریکا متحده ایالاتو سره د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام په سر شخړې دي. ورزو د فوټبال نړۍ خبرته د اروپا د اتلانو لیگ 2014 او 2018 کلونو د فوټبال د غوره جایزې ګټون کې کریستیانو رونالدو شو. هغه ته تیر شپه دغه جایزه ورکړل شو.
یوفا مینز پلیئر اف د ایئر از کریستیانو رونالدو.
له کریستیانو رونالدو سره په دغه جایزه ګټلو لپاره جی جی بوفون د یوونتوس ډلې کول کیپر او د بارسلونا د ډلې ارجنټینای لوبغاړی لیونل میسی هم کاندیدان ول. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلی دي. دوی دا خبرې د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په ستراتیژۍ انتقاد کړی.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая
Сергей Лавров وایي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د رادار ټولګي ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتوالی له عمده ستونزو څخه دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ختیځو ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو د خلکو د کورونو په جوړولو انتقاد کړی دی.
که چیرې تاسو لغمان وګورئ، ننګرهار وګورئ یا نور ولایتونه وګورئ، هغه سیمه کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده، اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوې دي.
د کونړ د ځنګلونو د پروژې په اړه باندې هم چې ویل کېږي کونړ ته نه ده ورکړل شوې او یو بل ولایت ته انتقالېږي، تاسو تفصیلي راپور خپرو. بیا هم زما صفی الله ستانکزی سلامونه ومنی. رازو لومړی مطلب ته سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د پنځمې په ماښام په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسیدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نه شي هوارولی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
سپین مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپین مانی ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره د هغې وات پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغې وات پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پراته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز د غرض ویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ورستۍ هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړی ته رسیدل دي. نو هغه څه چې تاسو ته ویلای سم دادی چې ورستۍ هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټي او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني محل ویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دا وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلي دي چې د اعلان شوې ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سه شنبې په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه، پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه یوات په خپل خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنځشنبې په ورځ لومړنی رسمي غبرګون وښود او دا انتقادونه یې رد کړه. په دې غونډه کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، د پاکستان صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر لوی درستیز او د پاکستان د هوایي او سمندري ځواکونو قومندان ګډون درلود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې ویلي چې څرګندې اداوي او د پاکستان ضد کنایې په بشپړ ډول ردوي. د دغه بیان په یوه برخه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوا د سنا مجلس ته ولوسته، راغلي چې د ملي امنیت کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانستان جګړه د دې سبب شوی چې ډیر شمیر افغان کډوال پاکستان ته ولاړ سي، وسلې او نشه یي توکي پاکستان ته لار ومومي او تروریستان د افغانستان په ختیځ کې امن پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت کمیټې دغو وروستیو څرګندونو ته تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د اسلام آباد ورته اداوي رد کړي دي.
و موردل چې د پاکستان چارواکو د ستراتیژي د امریکا د ستراتیژي په اړه باندې توند خبرګون خوده او هغه رد کړی دا همدارزي افغانستان تورن کړی دی چې دغه هیوا د کډوالو پراتلو سره پاکستان ته ګڼ شمیر کسان چې وستی لري او دوی راځي راوړي او پاکستان نام نه کوي. دا هغه ادعا ده چې افغان چارواکو په وار وار رد کړی دا او ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناوړه کړنو د پټولو په خاطر پاکستاني چارواکي دغه تورونه لګوي. همدارز د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه هم د افغان حکومت ننګه کوي او وایي په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنو ویلي د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. دوی چې د سمون او بدلون د ټولنې د غړي دي او همدارز د حق او عدالت د ګوند غړي دي وایي د امریکا نوې ستراتیژي به د افغانستان په برخلیک بی اغیزه نه وي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندېږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نه ګدي. د دغه شبکې غړي سید میسم احسانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسایل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوط به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوی ستراتیژي کې پر روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې لقید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نخښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلي ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی.
اعلان حمایه در
هغه وایي له افغانستان له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی جوړوي. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې له امریکا غوښتل شوی چې له افغان ځواکونو سره په بشپړه همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوی چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې هم درس په www.azadiradio.org چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ده. د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د دغه وزارت ویاند د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د رادار ټولګي ورکشاپ او تاروزی الوتکو نشټوالي له عمده ستونزو شمیرل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دغه هیواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري، خو لا یې هم کمبودی نه دی رفع شوی. د دغه وزارت ویاند د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیري دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له شپږ نویمې کلیزې سره برابره ده ازادي راډیو ته وکړي. دوی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي، لکه د رادار صنف، که دا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کړو. دوهم، ثابت وزر تعارضي الوتکې لرو، خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د ښوونې او روزنې برخه ته هم ډیر پام وشي. نوموړي وویل چې د هوایي ځواک پیاوړي کول د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په وروستیو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال یې 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنیو جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له شمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکای او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروزنی او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپل مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمه وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وی پانه باندې اوریدل شي. همدارز مطالب لوستل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دونکو دی سلطان محمد سرور ته بغوک شو چې د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په حق لایې و تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوې مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار خي. ورسپانه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړماري جنگ ستړي کیږي او افغانستان به پریږدي، خو اوس تر 14 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپل سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورسپانه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لوی ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلبو مواردو کې څه موده پاکستان کې تیر کړی وي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړي جنگ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنیږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آنلاین خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونه راخستی دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله لمنځه وړي، د القاعده شبکې پاتیشونی ځپي او طالبانو ته اختیار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپل دغه زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوی عسكر چې افغانستان ته راځي د دغه هواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایی ملاتړ ژمنې وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسی، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلې دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د حق او عدالت ګوند د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد کوي. دغه ګوند غړیو د پنځم په ورځ په کابل کې وی خبري ناشې ته ویل کڅام د حکومت له 15 کلنې مودې 2-3 کال تیریږي، خو تر اوسه هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د مقررېو په برخه کې لازم اصلاحات نه دی راغلي. اخو د افغانستان ولسمشرۍ مانی وی حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وای چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مقررېو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنځم په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله مندي چې د افغان حکومت چارواکي په خپل پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هوارې او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مصیبتونو لکه اداري فساد په مقرره کې خشخوري او د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د نورو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
خود افغانستان ولسمشری مانی وای چې حکومت په هیواد کې د اصلاحات او راوستلو ته ژمن دی. د یادونه ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډیر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښه لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنتیا ثابته کړې ده او تقرری په اړه باندې سیستمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقرری یعنی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپل واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. راځوی یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن او خوشبینه دی. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړ پوړي سلاکار جارد کوشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. کوشنر د پنځمې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره کتلی دي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سره له دې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل شوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړ پوړی سلاکار دی، د پنځمه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالی نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هر کلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل شوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
President is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډیر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي.
Peace to all people in this area.
دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په ویلې مې کې راغلی چې جارد کوشنر پر رام الله کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارد کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړي او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست. د تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلفوي دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي، خو ډیر خلک دغه قانون د اسلامي حجاب د مخنیوي لپاره یو هڅه بولي. سلطان محمد سرور او نور جزئیات.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یوې غړې هلال بی قربانزاده د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې دغه قانون د دولت دغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هیواد فرهنګ، جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړي وای پام کې د چې پارلمان هغو خځو او جنکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنی حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلي دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامې خرڅولې. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامې غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی خو چارواکو ویلي هغه پړونې چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردای دی. څو نه مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبې په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجبو ښځو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوي وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکي جامې واغوندي او تاجکي پړونی په سر کړي. تاجکي پړونی ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندي د پاسه او بلې د اوږو تر شاوي.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ته ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی. لمړی دا چې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی، خو روسیې بیا د امریکا د ستراتیژۍ په اړه ناخوښي ښودلی او ویلی دی په دغه ستراتیژۍ کې ټول تمرکز د زور پر کارولو دی. یو بل خبر لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تېره ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې د تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آذربایجان حکومت لخوا د توران خبری آژانس د رئیس د نیول کېدو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. د توران خبری آژانس رئیس مهمان الیف تیره ورځ نیول شوی. هغه باندې تورونه دي چې له واقعې ناوړه استفاده کړې او له مالیاتو یې تیښته کړې ده. شمالي کوریا په مسکو کې د ګرځندویانو لپاره دفتر پرانیستی څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2016 او 2018 میلادي کالونو د فوټبالي فصل د غوره فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپاوي 5.15 زموږ د اورېدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په www.azadiradio.org باندې ولولئ. همدارس په facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه ده زموږ خبرونه هم لوستلی شئ. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر لغمان ته د سفر پر مهال ویلي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې اکثره کرنیز ځمکې د لمنځتلو په حال کې دي. د ویلي د دې ستونزې لپاره باید ژر تر ژره حل لارې ولټول شي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرنې او مالداری وزارت مسولین وایي په ختیځ سیمه کې ډېرې زراعتي ځمکې لمنځتللې او له خلکو غواړي چې په زراعتي ځمکو کې ودانۍ ونه رغوي. دا څرګندونې د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د اتو بیلابیلو پروژو په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل که اوس د زراعتي ځمکو د لمنځوړلو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به د نفوسو په ډېرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
که چیرې تاسو لغمان وګورئ، ننګرهار وګورئ یا نور ولایتونه وګورئ، هغه سیمه کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوې دي. د دې تاثیر کېدای شي خلک زر احساسونه کړي، مګر یو لاس کال وروسته کله چې زمون نفوس 100 میلیونه زیاتېږي بیا ضرورت احساس کیږي چې د تاثیر بسو.
په همدې غونډه کې د لغمان والی عبدالجبار نیمی بیا وویل چې لغمان پراخه کرنیز ځمکې لري او لازم ده چې په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې ګڼې پروژې پلي شي. نوموړي وویل همدانن هم د کرنې وزارت اړوند مختلفې پروژې پیل او بشپړې شوې.
نن موږ د قرغیو پولیس والی کې اته بیلې پروژې چې ځینې تکمیل شوي او د ځینو د کار پایل دلته شروع شو. دا ټول د کرنې مالداری او بولګولو د وزارت لخوا چې ورسره نړیواله ټولنې مرسته کوي په ځینې برخو کې دا د هغوی د بودیجې هغه دغه دي او 80 میلیون افغانۍ په لګښت سره دلته موږ دغه تکمیل شوي او شروع شوي پروژې نن دلته موږ دلته د دې پروژو د افتتاح او تکمیل شاهدان یو.
په دې پروژو کې د چرګانو د تولید فارمونه، د اوبو ذخیره، د قرغیو ولسوالۍ د کارن ریاست ودانۍ او شنی خونی شامل دي. د سیمې خلک بیا له چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې باید سړی خونی زیاتې جوړې شي. د قرغیو اوسیدونکي اسدالله وایي که سړی خونی جوړې شي نو له یوې خوا به حاصلات خوندي وساتل شي او بل خوا به هېواد د نورو له احتیاج خلاص شي.
نو که چېرته دولت داسې امکانات نه لري چې لوی لوی سړی خونی جوړې کړي، نو په کلیو منطقو کې په هغه سیمو کې چې هلته د برق شتون لري، د برق شتون زواري، نو هلته د وړې وړې سړی خونی جوړې کړي تر څو کولی شو د خپل تولیدات هلته ذخیره کړو، وساتو، د وخت په تېرېدو سره بازار ته وړاندې کړو. له یو خوانه بم هېواد ته د خپل د لاس حاصل وړاندې کړی، او له بل خوانه بم مقابل کې هغه خپل اقتصاد لوړ کړی او د قانون ته بم ګټه رسولي.
که څه هم د کرنې وزارت په لغمان او نور ولایتونو کې بزګرانو ته سړی خونی جوړې کړي، خو د خلکو په خبره د برېښنا د نشتون له امله په اکثر ولایتونو کې سړی خونی غیر فعال او بې ګټې تمامې شوي. د کرنې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې دوی به دا ځل د سړو خونو جوړېدو سره به سم پر برېښنا وزارت فشار راوړي تر څو د سړو خونو لپاره د برق مشکل حل کړي.
د کونړ دولتي مسؤلین او د مدیرا موسم مؤشر وایي په کونړ کې د ځنګلونو د احیا لپاره یوه پروژه د فرانسې دولت لخوا منظوره کړې، 2.3 میلیون یورو هم ورته ځانګړي شوي. خو په کابل کې د فرانسې سفیر وایي چې کونړ کې امنیت کمزوری دی او غواړي دغه پروژه کوم بل ولایت انتقال کړي. دوی دا هم وایي چې په کونړ کې د آبادۍ پروژو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. مدیرا یو فرانسوي مؤسسه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کونړ کې کار کوي. روحالله انوري او نور جزئیات او په همدغه تفصیلي راپور سره زموږ پروګرام ختمیږي. دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی اونیزه راډیوي خپرونه.
د کونړ ولایتي شورا او امنیتي مسولین وای په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت ته تر اوسه د رغونې او بیا رغونې پروژو په وړاندې کوم امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوې. بیا هم ژمنه کوي چې د آبادۍ د چارو مخه به نه نیول کیږي. دوی وای اوس په کابل کې د فرانسې سفارت غواړي چې کونړ ته د ځنګلونو د احیا او ترویج په برخه کې منظوره شوې پروژه د امنیت د خرابوالي په بهانه کوم بل ولایت ته انتقال کړي، چې دا خبره کونړیانو ته د منلو وړ نه ده او که هر څوک دغه ډول اقدام وکړي دوی به یې په خلاف لاریونونه پیل کړي او خبره به افغان ولسمشر او د فرانسې حکومت ته ورسوي. په کونړ او نورستان کې د مدیرا مؤسسې مشر انجینر عبدالمالک خوشیوال ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو څو کالو په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د کرهڼې، مالداري او باغداري په برخه کې کار کوي، چې تر اوسه یې په دغو ولایتونو کې په میلیونونو بوټي روزلي او خلکو ته یې په وړیا ډول ویشلي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. هغه وایي دوی یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د ځنګل رغونې او بیا رغونې دپاره خپل مرکزي دفتر ته وړاندیز کړی و چې هغوی دغه پروژه منظور کړي، خو اوس په کابل کې د هغه هیواد یو شمیر مسؤلین غواړي چې دغه 15 کلنه او مهمه پروژه کومبل ولایت ته ورکړي.
موږ یو پروژه د ځنګلات په برخه کې په نورستان او کونړ او لغمان کې ترتیب کړی و، فن هم منظور شوی دی. کله چې د سفارت فرانسې ته تلله هغه به داسې ادعا کوله چې هلته کونړ کې امنیت نشته، په لحاظ دا فعلا موقتا درولی دی. بعض ولایتونو ته چې هم موږ کار کوو، فرض مثال په بامیانو کې کار کوو، په پنجشیر او کاپیسا کې کار کوو، نور ولایتونو چې امن دي کېدای شي چې هلته انتقال شي، خو موږ هلته کې چې بیرته د سفیر فرانسې د قناعت ته واصل کو تاسو پورې د پروژه بیرته په کونړ او نورستان او لغمان کې عملي تر 3 میلیونه یورو پورې دا پیسې فاندي.
هغه وای دوی خپل شکایت د کونړ ولایتي شورا په مشرانو جرګه کې د کونړ استازو او په کابل کې د کرنې او مالداري وزارت ته رسولې. د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د کونړ حق بل ولایت ته ورکړي.
هر هغه څوک چې هغه غواړي زمونږ د کونړ د بسازۍ مخه ونیسي او کونړ نام نه وخی، موږ د دې په کلکه سره جدي غندنه کوو او دا یوه ښه پروژه ده او کونړ ولسونو دپاره د خیر ذریعه ده. کونړ کې د دې د تطبیق په لاره کې هیڅ نو امنیتي مشکل نشته. ولایتي شورا، ولایتي اداره، زمونږ قومي مشران، زمونږ علما به انشاءالله تعالی د دې په تطبیق کې ملاتړ کوي.
هغه وایي دوی به دغه خبره د هیواد تر لوړپوړو چارواکو او د فرانسې هیواد مسؤلینو ته ورسوي او که په هغه هم ونه شي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
زمون غوښتنه د ولسمشر نم داده، اجرایه ریاست نم داده او د پارلمان نم داده چې کونړ نور داسې بې وزله پرې نه دي، کونړ نور ځان ته حساب نه کړي. دا د افغانستان د جغرافیه یو مهمه او ستراتیژیکه حصه ده. که چرته دې ته توجه ونیشي د دې عواقب به د مرکزي دولت دپاره هم زیانمنه وي او د ولس او د نظام په منځ کې به دغه فاصله چې زیاتیږي دا به بیا جبران نپذیره وي او هیڅوک به د دې بیا جواب ونه وي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د کونړ په یو ځای کې هم د آبادۍ د پروژو په وړاندې ستونزه نشته.
زه په کامل اطمینان ته وایم چې الحمدلله په کونړ کې کاملا امنیت شته. په هر ولسوالۍ کې چې دوی غواړي پروژه تطبیق کړي، د پروژې د تطبیق لپاره دوی ته زمینه برابره ده. هیڅ نوع امنیتي ګواښ او ستونزه دلته نشته. د افغانستان ولسمشر څخه زما دا هیله ده چې د کونړ میشتو غربت، بیچارگی، د ځوانانو زغرتیا په نظر کې ونیسي.
خلک وای پوخوا هم کونړ سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوه. ل دې ځای د کانال یو ستره پروژه بل ولایت ته انتقال کړي چې نن هم په دغه کار کونړیان خفه دي او که د ځنګلونو د احیا یا د پروژه بل ځای ته یوړل شي نو دوی به لاریونونه پیل کړي او د دغو لاریونونو لړۍ به د ولسمشر تر ماڼۍ ورسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اسهال یا نس ناس ته یو داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونی شي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونه رسیږي نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولای شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د نس ناس په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایی سازمان له تعریف سره سم هغو غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلنه اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفع کړي. یعنې په دې معنا چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلنو غایته مواد ته ویل کیږي چې په څلویښت ساعتو کې درې ځله یا له هغو نه زیات غایته مواد دفع کړي.
داسې دقیقه شمېره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هره ورځ په اسهال باندې اخته کیږي چې هغوی بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 9 سلنه ماشومان په نس ناس تخته کیږي.
علت څه کیدلی سي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحې نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري او همداراز ځینې نور غذایي کړوړه یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړه ماشومان لري. یعنې مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري نو هغه هم
د نس ناس تخته کیږي. نس ناس د ماشوم لپاره مره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناسته لکه سرنګه چې مونږ وینو په روغتونونو کې او عملاً د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړه اغیز لري.
بله،
چې له مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګرده یا ینه او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډیر نوړ اغیز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډیر خطرناک کیدلی سي او څه وخت باید درملنه شروع سي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع سي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې د دې تمغه هاده نس ناسته وایو او 14 ورځو نورسته د دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریکي
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د وایروسو په وسیله منځته راځي. لکه څنګه چې معلومه ده وایروس ځانګړې تداوی په نس ناسته کې نه لري. په نس ناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ځای شوی مایعات بیرته اعاده کو، یعنی بیرته ورته اکمال کو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویل لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکو او دا حدا نس ناس ته چې تقریبا نږدې تر اتیا سلو پورې دا وایروسی منشلری سوال سرونه زیات نس ناس ته دا مزمنه نس ناس ته چې عوامل مختلف کې دي او ناروغ سوال سر ورسته کې دي تر میاشتو میاشتو پورې نس ناس ته ولري چې دلته پرازیتونه وندلری په دې ناروغي کې ځینی بکتریا وندلری غذایی رژیم عادتونه وندلری بکې
کله چې یو ماشوم په نس ناس ته باندې یخته کې دغه وخت بیا کوم خوړه باید تور کول سي
د نس ناس په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
عمر پورې فرق کوي
هغه ماشومان چې په کوم میاشتو نه عمر کم ده د مور شیدې ورته ډېری خې دي پاکې اوبه او د او ار اس محلول او هغه ماشومان چې د شپږ کال نه عمر زیات ده د مور د شیدو تر څنګ نور مایات یا خواړه هم ورکوي سو چې ډېر خمایات د دې لپاره د وریجو اوبه دي یعنی سرسر فلومبای ده مستی ورکولای سو د میوه هغه اوبه چې موږ په خپل کورونو کې له میوه څخه باسو یا تولیدو په خپل کورونو کې هغه به د میوه خې دي د بازار کې چې پیدا کیږي دغه مایات یا دغه جوسونه ګټه نه رسي او د کار وړ نه دي
تاسو او ار اس یاد کړل ځینې کورنۍ خپل هم جوړوي کله چې تاسو هغه صحیح طریقه باندې خبرې وکړي چې دوی څه رقم جوړ کی
او ار اس اوس په هر ځای کې د او ار اس کڅوړې یا د پکتونه پیدا کیږي د دې د جوړولو طریقه دا چې موږ او تاسو باید پاکې او بولرو سلور ګلاس یعنی یو لیټر اوبه او دیوي کڅوړې لپاره کفایت کوي یعنی یو کڅوړه په سلور ګلاس دا سه اوبه کې چې هغه پاکې وي ځینې وختونه موږ کورنۍ ته دا سه سپارښتنه کوو چې اوبه وي شول سي بیا یخ سي بیا کې دا ورس واچول سي خو که چیرته مثلا امکانات دي شول نه وي نو موږ دغه مدني اوبه هم کارولای سو یا د پاکې چینه اوبه پاکې چینه وي د نل اوبه د نور اوبه هم کار اخستای سو التیا په وخت کې خو خبر دا وی چې اوبه وي شول سي برته سړی سي او ورس پکې محلول سي
په ځینو لرو پروتو سیمو کې کېدلای سي چې التیا درملتون نه وي چې دوی واخلي هغه لمال گنې چې کورنۍ خپل جوړوي په باندې لګوږي
په کورونو کې هم کې دیسی چې موږ تاسو ورس جوړ کو
څه رقم
نو موږ معمولا اته کاشوغه بورا او یو کاشوغه مالګا سره ګډو د ورس محلول جوړیږي خو دا محلول د ورس په شان ځین نور مواد چې په ورس کې دي نه لري نو په دې خاطر غوړه داده چې د ورس په لکسون څخه کار واخیسته
شي په قیمت کې خبرې وکي یو پکټ ورس په 2 افغانۍ ورکی
په بازار کې فکر کوم یو پکټ په 15 افغانۍ ده
bale
په روټي کلینیک نو کې په مجاني ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نس ناس تختوي وشل کیږي
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي د خړو چمتو کول باید
د لاسو مینځل په صابون سره کنه
په صابون سره bale د خړو حفظ الصحه د خړو د چمتو کول او د انتقال د ګرالیک دا او همدارس د خړو ډولونو مراتول نه کوم ډول خړو باید خړل شي
چې موسمي عزم کړئ
شي اچھا عزم کړئ شي
د نس نس چې پر وخت په خپل سر درمل نه څنګه ده څومره د ماشوم ژوند لګوخ سره مخ کولای شي
په نس ناستي اخته ماشومان ته ډیر درمل ورنکړي
په خپل سر
په خپل سر او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومان په برخه کې کار نه کوي کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټه نه بلکې زیان رسوي یعنی په دې معنی چې سال څنګه مخ کې ویلې چې زیاتره سالات یا نس ناستي وایروسي لامل لري نو په دې خاطر انټي بیوټیکونه د څه کوم خاصه ګټه نه رسوي او ماشوم وضعیت نورم کڑکچ نوی او په پیله کې ماشوم په نورو ناروغي وخت کېږي لکه خورزواکی لکه د بډوډو یا د پختورګو ناروغي د زړه ناروغي د ینې ناروغي
قدرمنه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نس ناستي پاکله د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
لاس شل پنځوس سلر اونی سل ګټو.
د یو ماشوم خبرې مو واورېدې چې ویلې د مجبوریت له مخې اسوال ته لاس اوږدوي. خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویل شوي چې ډیری سوالګر ماشومان په مافیایي کړیو پورې تړلي دي. نن په همدې اکله غږیږو. زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. قدر منو دوستانو، ماشوم د لوی خدای هغه سپیڅلې هدیه ده چې بنده ته یې د لورینې له مخې ورکوي. دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپلو بچو څه ډول ساتنه او پالنه کوي. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او معین دی. لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاو ته ورسیږي. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدایي وکړي. کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي، فقر او نیستي بهانه کوي. حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نه شي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي. د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا یې ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي. خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومان ته چې ورکوم هم سره سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندا ډېره خراب راځي. ښار کې دومره ډېر چاره پر لار باندې جیب ګلی ګلی مخته ځي. خځې هاته اوس داسې خځې پیدا شوي دي ماته د افغانستان نه ښکاري په سرکو باندې ماشومان اچوي.
بخت مونې ډګروال متقاعد دا ګدایګر چې زه وینم خصوصا واړه صغیران دا چې وینم یا کم بهلول معیوب دا چې زه ډېر چرت اورېږم پنځوسې خو بس جرات ونه شم کړی سپین ګیریم که نه تر شلګونه پورې چې دا مې په جیب کې کوشش کوم چې دا ورته ورکړم. خپل بچیان په یادېږي چې دا به پلار به لري مور به لري دغسې راوتلي دلته په ناشې.
موږ په کابل کې له دوو تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدایي پسې راليږي؟
مجبورې کنه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک بیا څه رقم وضعیت سره کوي؟
ما کومه ده نشته.
وای معاف که، پیسې خلک درکوي؟
یګان سړی درکوي او یګان نه درکوي.
څو روپۍ درکوي؟
لس، شل، پنځوس، سلر، هر شی.
هر ورځ څو روپۍ ته خلکو نه اخلي؟
سل روپۍ او نیم شل ګټو.
ښه، بیا دا څه کوې؟
کور ته ترکاري وایسو.
ترکاري ته اخلي؟
هو.
کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
یو ورور مې شته، هغه ده، هغه له مځکې خرڅوي.
شپې چې ناوخته سي مازدیګري ډارېږې نه چې تیاره سي؟
نه، ولې ډارېږي.
کور ته بیا تنه بیرته ځي؟ لار دې لیدلې ده؟
او بل ماما زوی مې شته، کاکا زوی مې شته.
سوال کې یغم؟ دا پیسې چې ټولې کنه له خلکو نه سوال کوي، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچۍ باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه؟
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه نه کوي؟
نه.
مکتب ویلې ده؟
نه.
پلار دی ویلای؟
نه.
پلار دی غیر لدینه چې کراچوانی کوي په کور کې چلان څنګه دا کوم عمل لري موتات شي ده؟
400.
ی تاسو مخ کې؟
هو.
نو دی 400 روپۍ دی پلار لکوم کوي؟
کراچوانی چې کوي 500 روپۍ 400 تور کوي.
د څه برسې وی چې لتانه دی ګدای روپۍ واخلي په خپل 400 ورکی؟
زه خو مې مور تور کوم، زه خو مې پلار ته نور.
دولم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي، نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او وی خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنگ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو. قطه نظر دې نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو. او د هر یو ځوان سره یو فامیل تړلې ده چې هغه کوم هغه وسط حساب کو 15 کسه. نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د پربې دی وسیله ولري. ټول کسان د زمينه نه برابرېږي چې هغه د پولو پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی. نو تبي خبره ده د ژوند د تیرول د پر هغه هر وسیله تلس اچي. اسان ترين وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال کوي او دا ډیره لویه بدبختی ده. د دین اورسته چې هغه قدرتمن شه، لګي زور پیدا ک، ځوان شه، پټولنه کې دغه شه، هغه به نور ستونزم بيخي.
د سوالګرو ماشمانو پاک له خلک بیلابل نظریات لري. لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی ولې سوال کوي. پرختیا مجبور دي کده هیواد دښمنان په خپل ګټه کوي. د لغمان اوسونکی برهان نیازی وایي چې دولتي مسؤول کسان دې په رښتیا بې وزلي سوالګر ماشومان معلوم کړي، بیا هر وګړی تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
اول د دې سوال عوامل علتونه په ګوتو شي چې آیا دا رښتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي، او که آیا د افغانستان بې دروازې دغه د کور دی او هر سړی په کې غکېږي راننوځي چې دې نه استخباراتي استفاده څوک کوي، دې نه بل نوع استفاده کېږي، دې نه بد امنیو لپاره استفاده کېږي، دا اوس مونږ ته د دې هغه نه لګېږي، معلومات نه کېږي، دا سوال مونږ ته پیدا کېږي. نو حکومت اصلي مسؤلیت په دې کې لري، او د حکومت د چتر لاندې باید سنهور ټولنیز نهادونه تجاران دا باید بنسټونه او نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي، کوم چې د اختیار ته ضرورت لري نو د هغو لارو نه دي مشکلات به دغسې ده حل سي. که څوک له دې نه سیاسي ناوړه ګټه اخلي به نه شي اخیستلی، مخې نیول کېږي، ځکه وقایه د تداوي نه مخکې مخکې بهتره ده. باید حکومت د دې وقایه وکړي. په اسلام کې عام صدقات هغه شوي دي، د سورتوي دي چې عام صدقات باید ورکړی سي، غیر له فرضي صدقات ځینې. خدای او منظم نهادونو ته ضرورت لري، او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي، حکومت او د کار ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستې لاندې، بیا به دغه پرابلم او مشکل به حلېږي.
رزو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه یې کړې چې د ماشومان حقوق خوندي شي، خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي حنیفې ګیروال څخه نورې خبرې اورو.
بشری حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیې له حق نه مساعد شي، او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشری حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوی دي باید له هغو ټولو نه برخوردار شي. اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده. بعضې فامیلونه خپل اولادونه د دې لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دوی ته پیدا کړي معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته یې مخته کوي، چې دا له بشري حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري. او باید بدبختانه وایو چې بعضې مافیاوې زموږ په جامعه کې حاکمه دي، چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا موږ خپله یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغلته ماشومان سار له مالې په موټرو کې راوړل کېږي، په چارایانو کې کته کېږي، بیا د شپې بېرته راځي هغه وړل کېږي، یعنی یو تجارت ده، ماشومانو باندې تجارت کوي. نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي چې دغه مافیا شناسایی کړي او هغه له منځه یوسي، او ماشومانو ته د خپل د اساسي حقوقو د برخې کېدو زمينه مساعد. کمیسیون یو اجرایی نهاد نه ده، بلکې یو نظارتي نهاد ده. موږ خپل پیشنهادونه همیشه په خپلو گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت ته وړاندې کوو، او بیا کوشش کوو چې ان شاء الله دولت په حکم باندې عمل وکړي.
کورنیو ته د کار کولو زمينه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی. کچیرې دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو ته کار پیدا کړي، نو تر یو حده به سوالګر ماشومان کم شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای ګدایګر په څلورو برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغوی واقعا هم ضرورت دی تر دې چې یو مړی ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي، یعنی هغه واقعي سوالګر دي. یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه هغه ولایتونو ته ځي. بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغوی ته داسې ویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده، چې یعنی دوی که ولا څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوند اخلي له دې نه چې د سر په غاړه ودرېږي او له خلکو نه سوال وکړي یو څو روپۍ پیدا کی. څلورمه کټګوري دې موږ ته څه دسه مهمه او ډیره دسه جالبه کټګوري دې څنګه مافیه ده. تاسو په تیرو میاشتو کې شایدان دي وي چې کله به پی او سی مکه روان وي د دسه خزینه او نارینه او شایدان وي چې په سرکونو غړي کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کوي، او دا رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای برته وای کله چې دوی ګدایګر له خار او بازار څخه ټولوي بیا کوم مرستې وسره کوي.
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سوی، د دې مرکز سره دوی انتقالیږي، او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریان دوی باید وپیژندل سي او اما مشخص کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دوی له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو، او تر څنګ د دوی لپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کېږي، تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نه شي چې لاړ سي په بازار د کار کې دوی لاس ولګري ته وغځوي. موږ شاوخوا اوچت له شپږ کورنیو سره په بلخ ولایت کې چې موږ شروع د پروسې په بلخ ولایت کې، یعنی په ټوله کې موږ د دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرحه چې په خپل ذهن کې لري په هغه سیمه کې دوی ژوند کوي، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي، په همغه اساس موږ دوی ته مالي بجټ ورته ورکوو چې دوی وکتوانېږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، ماشومان یې نه پرېږدو چې سوالګرۍ ته مخه ویسي. واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري. که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسوو هغوی موږ سره مټ راکوي.
احمد زای له ټول بی وسلو کورنۍ وسخه غوړی چی
زمونږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکو زمونږ مشران او زمونږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته داده چي دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالفو ګروپونو سره یوځای سي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي، ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري، که دوی یعنې واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري. زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي، دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي، موږ به دوی سره ان شاء الله خپل کومې مرستې سپر زر کړي لرو، هغه مرستې به دوی سره ترسره کړو تر څو دوی وتوانېږي خپل ځان حمایه کړي او خپل ماشومان له هغه منفي حالت نه سره مخامخ دي، له هغه نه خلاصون پیدا کړي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې گدایي یا سوال کول کپاره د افوی ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نه ځان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي. نو ځکه په کار ده چې خپل په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.